محترم شگران رتن کو اور دن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امیرکا ڈیوا ٹی وی ایو ساتا خبری پرونے کی تاستا ہر کے لیے وایو زیم محبش چری
او زیم بختور شاہ
قدر منو کتن کو اور دن کو نن دا زیارت روز کال دو ذرا تلسم دا اکتوبر دا میاشت یو لسم نیٹا دا وخشوی پا اسلام آباد کی دا شپی لس بجے کابل کی دی نہنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا گرمی یو بجے دا یوش میر رپورٹن ل روپ دے یو ساتا خبری اخ پرونے کی چوار پوار بیوڑان دیکو اول وقت دا مهم خبرنو سٹکو تا
نړیواله مالی ادارې IMF ویلي د واکمن تحریک انصاف حکومت ترې د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. پاکستانی اقتصادي پوهان او ځینې حکومتي چارواکو داسې اشاره ورکړي چې وایي کې دې شي پاکستان د IMF نه د بل هر وخت نه زیات پور یا قرض واخلي. په دې به رپورت واوري.
او د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپنه ډان وای دغه هیواد ته ورغلی او د پیسو او مالی چارو د سار د ادارې یا اف ای ټی اف په پاکستان کې د پیسو د غیر قانوني راکړې ورکړې پر ضد په غسل شوو حکومتي ګامونو اطمینان نه دی ښودلې. په دې اړه هم ریپورت لرو.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ترکی کې د بيدرکا سعودي خبريال جمال خاشقجي په اړه ویلي دا به معلوموي چې دغه کار چا کړی دی. ځنی مطبوعاتو ویلي خبريال په سعودي کونسلګری کې وجل شوی. صدر ټرمپ وایي دغه ډیر بد کار شوی دی.
کدر منو کتونکو او اوریدونکو دا او د ترڅنګ یو شمیر رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کوو او تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ڈی پہ باندھے ہم انیخ پنیرا گورے منگسروں سے قدر منو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی اور ساتھ خبری پر ونا دا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنیرا دوام لری او اوس ورزو رپورٹونو اختاروم بی رپورٹ چې وای د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF مشر ویلی پاکستان ته د مالی مرستو رسمي غوښتنه کړې چې خپل ورپېخې اقتصادي ستوندې پر حل کړي. په دې باندې د اسلام آباد نه یو تفصیلي رپورٹ تاسو ته وړاندې کوي الیاس خان.
پاکستان د نړیوال مالیاتی ادارې IMF نه د مالی مرستو باضابطه خواست کړې ده. د پاکستان د IMF نه د قرضې اغستو دا د لسم خواست ده. د انډونیشیا جزیرې بالی کې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر او د سٹیټ بینک او پاکستان گورنر طارق باجوا سره د لیدنې په وخت د IMF منیجنګ ډایرکټر کریسټین لاګارد بیناوه چې د پاکستان لخوا د مرستو باضابطه خواست دوی ته ملو شوې ده او د IMF یو ډله به راتلونکي اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي او دوی به پاکستان چارواکو سرا دا IMF پتاون سرا اقتصادی پروگرام دا پارا خبر اتری کوی. پاکستان دا وقت سخت و اقتصادی ستونزو سرا مخته او دا ملک دا زر مبادله زخایر 9 بلین ڈالر نا 3.4 بلین ڈالر تا راکم شوی دی کوم چه دا راتلون کی دریو میاشتو درامداتو او قرضو کستو نور کولو دا پارا هم کافی ندی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان نن کابینه غونډه کې د خزانه وزارت ته هدایت ورکړې دي. دوی دې پتا ولګوي چې 13 لسو کالو کې چې کومې ملکی قرضې د 6000 ارب روپو نه 1500 ارب روپو ته څنګه ورسېدي. دا پیسې چرته لاړې او په کومو پروژو خرڅ شوې. د وزیر اعظم وینا وه چې مونږ ته پته ده چې کومه قرضه ده دا چرته لاړه خو د دې قرضو قسطونه ورکولو لپاره مونږ ته قرضې اخیستل دي. مخالف ګوندونه د پی ټی آی حکومت په دې ګام سختې نیوکې کوي او وایي چې د ګوند مشر عمران خان به په خپلو جلسو کې ویل چې دی به مړ شي خو قرضې به وانخلي. د دې وینا ده چې د حکومت دې ګام سره به ګرانی نور هم سیوا شي. خو اقتصاد پوها نظر لري چې د پاکستان کمزور اقتصاد په خپلو خپو ادرولو لپاره به حکومت ته د IMF سخت شرطونه باندې عمل کول وي او دې کې د ټیکس شرح یا مالیه د موجوده د کل مجموعي پیداوار یا GDP د 10% شرح نه د 15% پورې رسول دي. حکومتي ادارو کې اصلاحات راوستل، د بجلی او ګیس بیې زیاتول او د روپۍ بیې کې نور کمی راوستل دي. بلخوا نړیوال بینک په خپل یو رپورټ کې وایي ویلی دی چې د پاکستان اقتصادي حالت پر راتلونکو دوو کالو پورې نازک وي او پاکستان اقتصاد دا وخت د یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دی. د رپورت تر مخه پاکستان د جنوبی آسیا یوازنی هیواد دی چې د آمدن لارې کمې او خرچې زیاتې دي او د خراب اقتصاد وجہ کمزور معاشي ترقی او غربت کې زیاتوالی دی. د ورلد بینک په رپورټ کې ویل شوي دي چې خلک د غربت نه راوستلو او د روزګار موقع پیدا کولو کې به مشکلات وي او پاکستان ته به د پرمختګ دپاره خساره به په پایدار بنیادونو باندې کمولو ضرورت وي. رپورټ وایي چې پاکستان ته به شرینمو کې زیاتوالی دپاره سرمایه کاری او صنعتي پیداوار زیاتول وي او دغه رنګ خلکو ته به د نیخ په نیغه سرمایه کاری او صنعتي پیداوار نه ښې نوکری میلاو شي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا چې تاسو یې په ټلویزیون باندې ګورئ، د دیوا په فیسبوک پاڼه هم زمونږ دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه لیدای شي. قدرمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د ایم ایف چارواکو ویل چې د پاکستان حکومت ورته په رسمي ډول ورسره رابطه کړې ده چې دوی ته د قرضې ورکړي. قدرمن اوریدونکو، موږ سره زمونږ همکار نفیس ټکر صاحب راغلی، په دې بته سیړنه اخلو. نفیس صاحب، په خیر
ستړي مشي.
نفیس صاحب، آی ایم ایف دا ومنله چې پاکستان ورسره د مالی مرستو لپاره رابطه کړې ده، اوس به مخکې څه کیږي او په کومو شرطونو به دغه پیسې ورکوي؟ نو پاکستان ته به په کومو شرطونو ورکوي؟
پختور شاو ردونکو لپاره به دوه یم چې اوس پورې چې کوم اندازه خودل کیږي نه هغه داسې ښایي چې ګینې پاکستان به په تاریخ کې په لومړي ځل په یو ځل د آی ایم ایف نه ډېرې پیسې غواړي او د دې اندازه د 8 بلیونو نه تر 12 بلیونو پورې خودل کیږي. د دې نه مخکې پاکستان که زیاتې پیسې په یو وخت یا موده کې اغستی نه هغه 6 بلیونه ډالر دي، نو دا به د هر ځل نه زیات وي. اوس د شرایط د دې چې دین هغه معلوم نه دي، ځکه چې دوی بوس خبرو ته کینی، خو مونږه یو اټکل ورکوي شو او اټکل به مونږه د اوسه پورې چې کم اقتصاد پوهان دي یا د پاکستان په حکومت کې پخوانی یا اوسنی چې کم خلق کار کوي اقتصاد پوهان یا د مالی د وزارت نه چې کوم خبرونه تر اوسه پورې راغلي نه، د هغې ته چې موږ وګورو نو یو څو کارونه به کیږي او څو شرطونه به ورسره وي. یو شرط خو دوی چې تیر افتر چې راغلو پاکستان ته د آی ایم ایف چې کوم استازی راغلو، نو هغې کې یو خبره هغوی ښکاره لیکلې وه چې د پاکستان د روپۍ دا بیه چې ده نه دا د خپل وزن نه زیاته درنه ده، یعنی دا سپکول پکای دی. سپکول مطلب یې دا دی چې ډالر په مقابله کې به د دې بیه کمیږي. نو مطبوعات دا وایي چې آی ایم ایف د 15% پورې د پاکستان د روپۍ بیه کمول غواړي چې د پاکستان اقتصاد ورسره خشي. هغې د پاره که تاسو ګورئ نو حکومت چې کوم سټیټ بینک دی، حکومتي بینک، هغه په خپل سر فیصلې نه کوي، هغه د واکمن ګوند تحریک انصاف یا هر یو ګوند چې وي د هغوی په خوښه به دا فیصلې کوي. هغوی د مخکې نه 0.5% د پاکستانی روپۍ بیا د ډالر په مقابله کې کمه کړې ده. یو خو به دا کار نورم کې دی شي، دا شانتي وشي چې روپۍ به نوره کمیږي. دویم چې کم کار به کوي هغه به داري د پاکستان نه به دا غوښتنه کوي او دا شت بورته کوي چې دوی په مالیاتي نظام کې چې دی هغې کې بنیادی بدلون او هغه داري چې په پاکستان کې ډېر شیان داسې دي چې په هغې باندې یا ټیکس کم دی مالی چې څه ته وایي یا په هغه اړخونو باندې له سره ټیکس شته دی نه، نو په هغې به ټیکسونه لګوي او د ټیکسونه چې دا کم نیټورک دی را کم جال دی دا به غځوي. په پاکستان کې د اوریدونکو لپاره به زه د ووایم چې په دې پورې د امریکې چې کوم حکومت کې کم چارواکي دي هغوی هم څو ځله د خندا په انداز کې ویلي دي چې په 200 میلیونه خلکو کې، یعنی په 40 کروڑ خلکو کې 40 لکه شل لکه خلک 2 میلیونه خلک چې کوم دی یوازې ټیکس ورکي، او هغه اکثره سرکاري نوکران چې
لکه
دغه نه پټیږي نه ځکه ته اخلي پیسې نه، دا ډېرې کمې پیسې دي. د پاکستان د مالی جال چې دی هغه ډېر ورکوټ دی او خرچې پې ډېر زیات دي. درېیم چې کومه خبره کیږي هغه دا وي چې دا پیسې چې پاکستان واخلي نه دا به څنګه لګوي. د هغې دپاره ډېر امکان دا دی چې پاکستان به دا قرض دا به د شتو قرضونو اوریدونکو ته به یو ځل به ووایم چې پاکستان باندې په دې وخت کې 90 بلینه یا 90 ارب ډالره قرضه بهرنی قرض دی، اوس هم چې کله بجټ جوړیږي نه د بجټ ډیره برخه هغه د قرضو په بیرته ورکولو کې ورکول کیږي، نه دا پیسې به هم که راشي نه دا به د قرضو په بیرته ورکولو کې استعمالیږي. او بله خبره چې دا هغه داره چې د دې پیسو به د نږدې نه څارنه کیږي چې پاکستان دا کوم ځای لګوي. تاسو ته به پته وي چې دا آی ایم ایف چې کوم دی هغه اوس د پاکستان او د چین ترمنځ چې راسه روان دي او دا هم په قرضونو باندې روان دي، نو کوشش به دوی دا کوي چې دا قرضې په هغه د هغه د چینی قرضو په بیرته ورکولو کې استعمال نشي. نو دا یو څو خبرې دي چې دې ته به آی ایم ایف ګوري او دغه سړنکاران وایي چې دا یو څو شرطونه دي چې ډېر امکان دار چې دې شرطونو سره به دا پیسې ورکوي.
نفیس صاحب، دا به د پاکستان چې کوم موجوده اقتصادي کړکیچ دی چې کم روان دی دې سره به تاسو څه ګڼئ چې په پاکستان کې دغه کم اقتصادي کړکیچ روان دی دا بور سره حل شي، دا مسله بور سره ور شي؟
ګوره، دا سره چې پاکستان اوس په بستر باندې پروت ناروغ تند دی، مثال دا سره د ژوند بور سره ډیر شي خو د مسلې حل نشته. لري د مسلې حل خو ځکه نشته چې د مخکې نه په پاکستان باندې 90 بلیون ډالر قرض دی، نو چې دا لس یا دولس لور کې نه دا به 100 بلیون شي او ظاهره دا په خلکو باندې به اثر په دې حساب وي چې تنخواګان نه سي واکېږي. د ګوړې ستا چې کوم خپل حاصلات دي د پټینه، ته چې د پټینه سا اخلي کا ته ماکو دی که هغه پنبه ده او که هغه ارس دي، د هغې بیې به چې دي نه هغه شانتي به نه وي، هغه نه سي واکېږي. نو ستا روپۍ چې ده هغه چې سپکه شي نو ستا ګټه ورسره ظاهره ده هغه ورسره هم کمیږي. اوس به خلک د لږ شي اغستلو دپاره ډېرې پیسې په جیب کې ګرځوي، نه یو خو دا مسله ده پوه شوې، دا به دغه کې قرض به ډېرېږي، د روپۍ ویلو چې کمه شي قیمت یې کم شي. نه ده او بله چې پاکستان کې پروډکټیویټي یعنی څه چې د مصنوعاتو پیداوار وایي، د مصنوعاتو پیداوار پاکستان کې وخت په وخت باندې ختمیږي. پخوا که پاکستان د ځینو شیانو دپاره مشهور و نو هغه ته هم د چین مارکیټو څخلي، یا ته پخوا کې هندوستان هغه مارکیټ اخلي، ځکه چې پومبا چین ښه پیدا کوي. او دغه شانتې که موږ وګورو نو چې چین پاکستان ته دومره لوی لار ورکوي نو د پاکستان خپل مارکیټ یا خپل بازار چې دی هغه به د چینی شزونو نه ډک شي. اوس کوم که یو زموږ اوریدونکي یا کتونکي اوس هم په بازار کې تیریږي نو هغه به ډېر شان د چین ویني، د ګس لاس او خیړ لاسته په دوکانونو کې چې څه پراتی دي ډېر به میډ ان چاینا وي. دلته په امریکا کې دي نه په پاکستان کې خو به خامخا وي، نه چې ستا مصنوعات کم وي نه ستا به هغه په بهرني قرضو باندې هغې ته به بیا ترلاسه چې هغه به نور هم زیاتیږي. نو زه امکان نه کوم نه لرم چې ګینې دې سره به د پاکستان اقتصادي مشکل چې دی هغه به ختم شي. البته یو کار به وشي چې یعنې دې ناروغه سړي ته به د ده ژوند کې به یو څو ورځې نورې هم سیوا شي، اقتصادي ژوند یې زیاد هم اوریدونکو ته دا معلوم وي. زه چارغه نه کوم بله چې عمران خان د حکومت دپاره به ښه شي، دی به چې دی د راتلونکي کال دوه چې کوم دي هغه به یو څه ورته سا ورکړی شي، نو که بیا دی نور څه کارونه کول غواړي یا کم از کم دا چې کوم نیوکې پې کېږي یا به یا به دا بوج چې کوم دی د په سر باندې چې پروت دی نه دی نه به دا پیټې به یو څه نسبتا کم شي.
نفیس صاحب، اخری پوښتنه دا چې د پاکستان او د چین ترمنځ چې کومه د اقتصادي شاهراه د منصوبې روانې دي، که د آی ایم ایف دا قرضې پاکستان له ورکي یو دا خبره وشي د دواړو، نو په دغه پروجکټونو یا په دغه منصوبو بیا کومه سر پریوزي؟
ګوره، منګه په دې لږو ورځو کې دوه حکومتونه ولیدل، یو زوړ حکومت د نواز شریف او یو نوی حکومت د عمران خان. په مطبوعاتو کې راغلی دي او بیا په پریس کانفرنس کې خپل دوه درې وزیرانو د پاکستان او د چین ترمنځ چې کوم دا اقتصادي لاره ده او کوم ته چې سی پیک وایي په دې باندې هغوی ښکاره اعتراضونه کړي دي. نو یو خدای چې د اثر لومبنی دار چې هغه پاکستان کې یو پولیټیکل ډیوایډ یعنی سیاسي ویش راغلی دی، څوک خلک چې کوم دی هغه د سی پیک خلاف شو او څوک ملګری شو. تر اوسه پورې چې کوم ګامونه اوسنی حکومت اخیستي نه خو داسې ښکاري او هغه ویلیم دي چې ګینې یاره دې ته موږ دوباره کتنه کوو، چې دوباره کتنه ورته کوي. نو موږ هم لیدل چې د پېښور نه تر کراچۍ پورې چې کوم د ریل ګاډي پروژه وه او دوه بلیونه ډالر دغه خود نو شیخ رشید ویلې چې دا ګورې کوشي، نو دغه شانتې په دې پروژو باندې خامخا سر راځي، ځینې به اوس کېږي ځینې به نه کېږي. د ځینو چې کوم شرطونه دي هغه به بدلیږي که چینې ورسره مني، یو خو دا کار به کېږي ورسره. دویم دا کار ورسره به هم کېږي چې یاره دا چین به دې ته ګوري چې دا پاکستان دا قرضې واپس ورکولی شي که نه شي ورکوي. نو که آی ایم ایف قرضه پاکستان د چین د قرضو په بیرته ورکولو کې نه کارول کوي، نه کېدای شي چین هم ځینې پروژې پاغه ماندی هغه چې سپیډ دی کم رفتار دی هغه رفتار کم شي. او درېمه خبره چې دار هغه دار چې پاکستان سره به دوه لارې وي که د چین سره ځي په دې شانو کې نو څنګه چې په فوربس میګزین کې فوربس یو ډېر معتبر میګزین دی په اقتصاد باندې څنګه چې هغه کې راغلی پاکستان سره دوه لارې دي یا به د ملیشیا لار اختیارې ملیشیا د 2.5 بلیون ډالرو چې کوم پراجیکټونه د چین په ملیشیا کې هغه ته هغوی انکار وکړو چې موږ دا نه
کوو
او یا به د سریلنکا په شان چل وي هغه به داسې وي چې پاکستان چې څه اخلی د چین نه نو په بدل کې به دوی سره پیسې نه وي او چې پیسې ورسره نه وي نو بیا د سریلنکا مثال هغه دی چې دوی به بیا خپل ځمکې یا خپل پراجیکټونه یا څه چې دي یا د سمندر غاړې هغه به په اجاره باندې
د 100 کالو
یا 200 کالو په ګاڼه باندې به ورکوي. نو دا یو څو اهم خبرې دي.
ډېره مننه نفیس ټکر صاحب.
مننه.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
درمنو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای دغه هیواد ته ورغلی د پیسو او د مالی چارو د سارداري اف ای ټی اف په پاکستان کې د پیسو غیر قانوني ورکړې راکړې مخنیوي لپاره غستې شوی حکومتي ګامونه چې دینو په دې باندې دوی اطمینان نه دی خوړلی. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د یو خبريال تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانډان په یو رپورت کې د سرچینو د خولې لیکي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ غړو د هیواد قانوني اډانه نامکمله او اداره جاتی انتظامات کمزوري موندلي او هغوی د غیر منافع بخش تنظیمونو د حلو زلو د جانج پلتال د پاره د هیواد موجوده قانوني نظام د نمزبوتیا اندېښنا سرګند کړي. ورسپانډ وایي د ایشیا پیسیفیک ګروپ لاوی منلي چې په کومو سیمو کې قانوني فریم ورک مضبوط دی نو هلته د مالیاتي بهاو د کمولو لپاره د عمل درآمد نظام نشته او دغه رنگ دا کمی د زمکو په اغستو او خرڅونکو کاروباریانو کې هم عام دی چرته چې د لوی کاروباریانو معاملات د قانوني چوکاټ نه بهر دي. ویل کېږي چې د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یوې ډلې ایشیا پیسیفیک ګروپ ته ویلي چې د ریئل اسټیټ ډیلران او کارې په عمومي ډول د هغوی د قانوني چوکاټ نه بهر دي. د دې ترڅنګ د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس ایشیا پیسیفیک ګروپ کموډیټي ټریننګ او د سہولتونو ورکوونکو د دوباره تصدیق د لارې د منیلا لانډرینګ پر ضد قوانینو باندې هم د عمل درآمد کولو کمی محسوس کړي. ورسپانډان مخکیلي کې چپلاوی اړوند د چارواکو ته ویلي باید چې د تجارتي مرکزونو په ګډون د مذهبي او نورو تنظیمونو لخوا ایښودل شوی د اتیو د بکسونو هم مکمل ریکارډ ولري او په کار ده چې د کرنسي او ریئل اسټیټ ډیلران هم د هر وړوکي او لوی ترانزیکشن ریکارډ وساتي. د پېښور یونیورسيټي د شعبې اقتصادیات پروفیسر زلاکت خان وایي مخکې هم پاکستان د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس لخوا په خړ فهرست کې شامل کړی شوی وو او د هغه وخت حکومت د دغه سازمان د شرایطو لاندې د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره ځینې قانوني او انتظامی ګامونه اغستلی وو او بیا داسې د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وتلی وو.
د ټول خبرې پکار دي چې وی زمونږ په دغه کې او دا هر سال کېږي چې دا اکانومي ډاکومنټیشن وي چې زمونږ دا اکانومي ډاکومنټیشن چې کوم دی نو هغه نشته دی یا انکمپلیټ دی. ډېر کم سیکټرز دا سړي چې هغه فولي ډاکومنټډ او دا غري نو دا ټول پکار دي چې حکومت دې باره کې څه قانون سازي کوي پارلیمنت د ویشي او کوم چې دا زمونږ خطر په دغه باندې د چیرې دا کېدی شي ګری لیست نه بلیک لیست وړو دا وښی نو خبره دا ده چې حکومت دې د پاره مخکې نه ګامونه پورته کړي.
سرګند دی چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ د پلاوی د پاکستان د سفر مقصد د اف ای ټی اف د طریقې کار لاندې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره تر دې دمه پورته کړی شو ګامونو جاج اغستل دي. ښکارا دی چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ نه کسیز پلاوی په 12 ورځنی سفر پاکستان کې موجود دی او هغوی د اف ای ٹی ایف د ایکشن پلان په نقطو د پاکستانی چارواکو نه اختنې پوښتنې کوي. پاکستان لبه د راتلونکي کال ستمبر پورې د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ د مخنیوي په حواله د اف ای ٹی ایف په لس نکاتی کاریز پلان عمل درآمد کول وی او په دې اړه پاکستان تیر جون کې اف ای ٹی ایف ته د بشپړ عمل کولو باور ورکړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
من اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو دا په دغه د ترګرو د ملاتړ چې کوم مالی مرستو دغه نړیوال خړ لیست کې پاکستان راغلی دغه نه د وټور لپاره پاکستان کمی هلې ځلې کوي او د پاکستان سره کمی لارې چارې دي. په دې باندې د ډیو ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب په تیر خبرونه کې سیړنه کړې ده.
چې دا کوم ډله ده دا که تاسو ته یاد دي په دغه کال په جون شه نو پاکستان ته دوی یو لس نکاتی یو پلان ورکړای وو. پاکستان په گری لسٹ شو واچوله او بیا پاکستان ته وچ تاسو به دا لس پوائنټونه چې کوم دي نکات په دغه باندې به کار کو او موږ به راځو د جایزه به اخلو چې آیا تاسو هغه په لس چې کوم پلان اف اکشن دا هغه باندې تاسو کار کوئ که نه کوئ. نو دا هغه د نن پلاوی چې کوم د 12 ورځې په دوره راغلی دا دوی کار دادا چې دی پاکستان هغه ګامونو جایزه واخلي چې کوم دوی وایي چې موږ اخستې دي د ترهګرو مالی سرچینه نیولو لپاره. نو چې کوم لس پوینټونه دي هغه دوی په جون شه کوم ورکړي دا یو ډیر غټ سیاسي پاکستان دوی سره یو واده و چې موږ به دا کارونه خامخا کوو او هغه کوم کارونه دوی نه غوښتي وو هغه دا و چې یو خو به دوی ترهګری چې کوم خطر ده هغه وپیژني هغه جایزه واخلي او هغه د مخنیوي لپاره د ګامونه واخلي. بل دا چې کوم خلک یا کوم ګروپونه چې هغه باندې پابندیزونه دي په هغوی خلاف د دا یقیني وګڼي چې ګامونه واخلي کئی اخستلای کیږي او هغوی ته سزا ملاویږي لګیا ده. بل نور چې کوم هغه ترهګر ګروپونه چې ملګرو ملتونو او نور نړیوالو هیوادونو بندیزونه پرې لګولي دي هغوی چې کوم مالی یا نور جایدادونه دي یا مالی سرچینې دي هغوی کنټرول په لاس شو اخلي. نو بہرحال دا ټول لس پوائنٹونه دی هغه پر دوی راغلی دی دوی به ګوري خو اوسه پورې چې کوم مطبوعات وای چې هغه پاکستان لا خوشاله نه دی مطمئن نه دی دوی وای چې اوس ها چې کوم د مزکه او د کورونا کاروبار دا کرنسی کاروبار دا دین علاوه چې کوم ان جی اوز دا غیر نان پروفیټ ارګنایزیشن چې ورته وای هغه په لند مالی لندین شه ډیر داسې کارونه دي چې کوم په کار دي او هغه ونسی نو پاکستان و چې کوم وعده کړی دا کوم کمیټمنټ کړی دا هغه شی به پاتې راځي.
نو آیا تاسو ګمان کوئ چې پاکستان به وتوانیږي چې د اف ای ٹی ایف دغه غوښتنې پوره کړي او هغوی ته اطمینان ورکړي؟
نو اوس پورې خو ما څنګه وایي چې مطبوعات دا وایي چې دوی اطمینان نه ده ظاهر کړی او دوی ورته ځایونه شولی دي هغه ورته ویلي دي بیا چې دا د ګامونه نور هم واخلي اغه نمخ شه چې موږ تاسو اپروو کو. نو اغه شه اوس پاکستان سره پوره یو کال ده او په یو کال شه وننه نه پاکستان چې کوم دا لس پوینټونه دی په دوی باندې به دوی ته اطمینان ورکوي او که فرض کړئ اطمینان ور نه کړای ستمبر بل مخشنی کال پورې نو بیا به پاکستان گری لسٹ نہ بدائے بلیک لسٹ تھا اچھا وہ لوگ خطرہ تھا غب یا ڈیر زیاد پاکستان وہ مالستن زور سے واچا بھی اور پاکستان مشترنگ بھی نو معیشت پدک پوزیشن سے نہ تھا چدا مزید ہاں بلیک لسٹ رہی او اوس دوی ای ایم ایف ته روان دي د پیسو لپاره. نو دا چې څومره هي ادارې دي د ایشن پیسیفک ګروپ دا ټول دغه نور ادارو سره ای ایم ایف ورلد بینک ملګرو ملتونو دوی سره کار کوي. نو دا په پاکستان معیشت لپاره ښه خبره نه وي.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو ښه.
ډیره مننه.
گرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت دی واشنگتن ڈی سی سټوډیوز ننی خپنی غدوام لري او وردوس یو نړیوال خبر رخته په ترکیه کې د ترکیه سرخار استنبول کې د سعودي جلاوطنه خبریال د بيدرکه رستو اوس پورې معلومات مخې ته نه دی راغلي چې هغه چرته دی څنګه چللې. په دې لړ کې د ترکیه پولیس چې دینو هغوی دا تور لګوي چې جمال خاشقجي څوک چې په استنبول کې د سعودي کونسلګری ته ورغلي اوس د ضروري دستاویزاتو لپاره نو دوی چې هغه بچلې شوې دي. په دې باندې تازه صورتحال لپاره دا وخت محمد اکرام سره موږ خبرې کوو. سټوډیو ته راغلي دي په خیر علي.
ډېره مننه
اکرام. د جمال خاشقجي په اړه کولګ مونږ ته وایي چې دا وخت تازه صورتحال څه دی، د امریکا رد عمل څه دی، ځکه دې خبر خو په نړۍ په خاصه توګه نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر ځای نیولی دی.
تر اوسه پورې چې د امریکې کوم رد عمل مخې ته راغلی دی، په هغې کې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ رد عمل مخې ته راغلی دی. ډانلډ ټرمپ وایي که دا دی په اعلی کچه باندې د سعودي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دوی د دغه پیښې په اړه نور معلومات هم غواړي. په خپل باندې ډانلډ ټرمپ ویل دي کوم خبرونه چې مخې ته راځي او کدا سیبینو دا ډیر بد شوي دي. او ډانلډ ټرمپ په خپل باندې د فاکس خبري ادارې ته ویل دي چې دا خنخ کاری چې دا څه شوي دي. د دې ترڅنګ د امریکې د نېشنل سکیورټي اډوایزر یا د قومي سلامتیا مشیر جان بولټن د دې ترڅنګ اعلی سلاکار او د ډانلډ ټرمپ زوم جارډ کوشنر او د دې ترڅنګ د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو دوی د سعودي مشرانو سره خبرې اترې کړې دي چې پکې د سلمان محمد بن سلمان چې ولی عہد د هغه سره خبرې اترې کړې دي. وایټ هاوس ویلي دي چې دوی غوښتنه کړې ده په دواړو دغه ټلیفون باندې چې کومې خبرې اترې شوې دي چې د حکومت نه سعودي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی باید په دغه معامله کې شفافیت وښایي او چې څه شوي دي د پلټنو چې کوم عمل دی هغوی دی د دې نه خبر کې ساره حق به چې د وایټ هاوس بیان ده هغې دا خبرې اترې کړې دي چې دوی د دغه حالاتو د نږدې نه کتنه کوي خو نور زیات معلومات یې نه دي ورکړي.
او ترکیه چې دا غې په دې اړه څه ویلي دي؟
د ترکیه چارواکو وړاندې هم ویلي دي چې دوی فکر کوي چې خاشقجي چې کله د سعودي عرب کونسلیټ ته ورغلې دي نو الته زیات امکان دی چې هغه وچلې شوې دي. د ترکی میډیا باندې ځنی ویډیو هم خو درې شوې دي چونکی خاشقجي جمال خاشقجي د واشنگتن پوسټ خبريال هم په امریکا کې پاتې شوې هم دي، امریکا کې اوسېدو. نو د د په د چې الته ورغلې د خپل د پخوانی چې د کومه خزوه په سعودي عربستان کې د هغې د طلاق ځنې کاغذونه د هغې د تلو دپاره ورغلی و، د هغې ترلاسه کولو دپاره، او د ده دغلته بله چې کومه راتلونکې کوژدنې ورسره کړی و د هغه ښځه ورته بهر ولاړه و. نو هغه ټول معلومات په میډیا باندې مخې ته راغلي دي. سعودي چارواکي وایي چې هم په دغه ورځ باندې د 15 کسانو یوه ډله د سعودي عرب نه راغلې وه. په هغه کې د سعودي عرب د انټلیجنس یا د استخباراتو یو کرنل هم و، دی په برتانیا کې هم پاتې شوی و. دغه په دوو ډلو کې دغه کسان راغلي و. یو وین هم ښودلی کېږي، تور وین یا ګاډی چې هغه د سعودي د قونسلګرۍ نه بیا د قونسل جنرل چې کوم دی د هغه کور ته تللی دی. بیا دوی دغه کسان چې کوم راغلي و دوی په پرایویټ جټ جاز کې راغلي و، یعنی په هغه کې واپس تللي دي. نو دغه هم شکونه پیدا کوي چې دغه مړی دی وایي چې دا ټوټې ټوټې کړل شوی دی. او د دې ترڅنګ په یو خبری رپورت کې واشنگتن پوسټ ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو داسې معلومات انټرسپټ کړی دي، یعنی معلومات ترلاسه کړی دي چې په هغه کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هغه د یو داسې اپریشن آرډر یا حکم ورکړو چې خاشقجي هغه دې ته او هڅوي چې سعودي عرب ته راشي او هلته کې دې ونیول شي یا گرفتار کړی شي.
کچری دا خبرونه رښتیا وي چې جمال خاشقجی چې دا وجلې شوې دي، نو آیا امریکا کوم ګامونه پورته کوي شي؟
د امریکې د کانګرس غړو په صدر ډانلډ ټرمپ باندې خوغک کړی دی چې دا کشبی بین دا د بشري حقوقو ډیره سخته سرغړونه یا خلاف ورزی ده، باید د دې تپوس وکړي شي، د سعودي عرب نه د دې تپوس وکړي شي او په ممکنه توګه باندې د هغې خلاف قانونه هم پورته کړي شي. د قانون لاندې ډانلډ ټرمپ سره به 160 ورځې وي، یعنی دا شولې سلور میاشتې چې هغه سینټ ته یو رپورټ ورکړي چې دی به څه فیصله کوي، په سعودي عرب باندې به کوم بندیزونه لګي او کنه به لګي. خو ډانلډ ټرمپ داسې نه ښکاري چې کوم بندیزونه ولګي، ځکه چې ډانلډ ټرمپ په خپل باندې ویلي دي چې هغه په سعودي عرب باندې د بندیزونو لګولو خاص کر چې کوم د یو سل او د لس د پاس سل عربه ډالرو کلیز د وسلو چې خرڅ دی د دې خلاف دی، ځکه چې دا وایي چې دا به د امریکې چې کم وسله جوړونکي دي هغه ته به نقصان ورسي. نو دا وخت داسې کوم ښکاری مونږ چې ګینه امریکا به کوم بندیزونه ولګي، خو بیا به هم دا به د امریکې او د سعودي عرب په اړیکو باندې ډیر بد اثر غورځوي، په ممکنه توګه باندې په هغه کې ښکتواله هم راشي یا خرابې هم شي.
ډیر مننه محمد،
ډیر مننه تاسو.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت تاسو د ڈیوا په فیسبوک پانا وی او ای ڈیوا باندې هم نیخ پنی غا کتی شه. اندې کو یو بل رپورٹ چې وایي د اسلام آباد های کورټ هغه درخواست منظور کړي چې پکې د پاکستان له مهمو سرکاري څوکیو د احمدی لګکیو د لری کول غوښتنه شوی. دغه درخواست د حافظ احتشام په نوم یو تن عدالت ته ورکړی چې ټاکل شوی اوریدنه به یې د نومبر په وروستۍ اونۍ کې وشي. د احمدی لګکیو وین سلیم الدین ویلی چې د پاکستان ریاست د دوی مخالف دی او د احمدیانو په ضد ملي قوانین یې جوړ کړي. تفصیلی حال په د اسلام آباد نه اورنګزیب خان نه اورو.
د اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورټ پاکستان کې احمدیان د مهمو سرکاري څوکونو لری کولو په حق لخواست د اورنې لپاره منظور کړی دی. بلخوا احمدیانو ټولنې وینا ده دلته د دوی پر ضد روان ناروا سلوک کې حکومت هم تندرو فکر لرونکو سره ولاړ دی. د اردو ژبې اخبار نوی وخت کې چاپ شوی یو خبر تر مخه یو تن حافظ احتشام احمد دا خواست اسلام آباد های کورٹ کې جمع کړی دی او په دې کې عدالت نه خواست شوی دی چې پاکستان کې په مهمو سرکاري څوکو تعینات احمدیان دي د خپل څوکونو لری کړی شي. رپورټ تر مخه اسلام آباد های کورٹ دا خواست د اورنې لپاره منظور کړی هم دی او نومبر په میاشت کې به عدالت د دې اورنې پیل کوي. خواست جمع کوونکی حافظ احتشام احمد هم هغه تن دی چې وزیر اعظم عمران خان لخوا اقتصادي مشاورتي کونسل کې د یو احمدی می عاطف شاملولو پر ضد هم خواست د عدالت ته کړی وو، خو عدالتي فیصلې نه وړاندې می عاطف خپله د مشاورتي کونسل نه استعفا ورکړې وه. د اسلام آباد های کورټ لخوا دغه خواست د اورنې لپاره منظورولو باره کې د احمدی ټولنې ویاند سلیم الدین ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې وړاندې نه دلته پاکستان کې احمدیانو پر ضد ناروا سلوک روان دی، خو حکومت هم د احمدیانو پر ضد تندرہ و فکر لرون کو تا زن ٹھٹ کڑے دے.
دیکھیں لاز جس کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے لاز بنے ہوئے ہیں ڈسکریمنیٹری، تو اس کو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. یہاں یہ ہے کہ اسٹیٹ ہی اس طرح کے کام کر رہی ہے کہ وہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے.
سلیم الدین وائی احمدیانو پر ضد قوانین جوڑ شوی دی، خو بد مرغه ریاست هم د احمدیانو پر ضد د کرکه ذمہ وار دی. پاکستان کې کال 1904 بیا احمدیان غیر مسلمانان ګرځول شوی دی او دوی ته اجازه نشته د خپل عبادت ځای ته جمعه نوم ورکړي یا اذان وکړي. د خشن اکثر له ادیرو کې هم احمدیانو ته د خپل مړو خښولو اجازه نشته. تیر حکومت اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون کې د یو شعبې نوم پاکستان د پر اړومبه نوبل جایزه غټون کې ډاکټر عبدالسلام چې احمدی وو په نوم یې خودو هڅه کړې وه، خو وروستو د تندره و فکر لرونکو خلکو لخوا احتجاج نه پس دا فیصله واپس اخیستل شوې وه. د نړیوال او پاکستان بشری حقوقو ادارو رپورٹونو ترمخه پاکستان اه هیوادونو کې شامل دي چرته اقلیتونه محفوظ نه دي او تازه مثال یې د ستر محکمې لخوا د مذهب سپکاوی په تور کې کېد یو عیسائی زنانه آسیه بیبی په حق له فیصله محفوظولو پر ضد تحریک لبیک لخوا ګرد هیواد کې د احتجاج غږ دی. د تحریک لبیک یو مشر پیر محمد افضل قادری یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې آسیه بیبی په حق له قاضیانو فیصلہ محفوظ کرے دا او کچرے دا رہا کرے شوا نو احتجاج بکو.
تمام مسلمان آئی الرٹ رہے, اگر فیصلہ آسیہ ملونا کی رہائی کا آنے والا ہے آ رہا ہے تو ہم سخت ترین راست اقدام اٹھائیں گے, کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا.
محمد افضل قادری وئی گرد پاکستان خلق دے تیار اوسی کچر آسیہ بی بی رہا کرے شوا نو سخت احتجاج بکو. پاکستان کے اکثر د اقلیتونو عبادت زیونو باندې بریدونه کیږي او دلته اکثر د مذهب سپکاوی قانون غلط استعمال د ذاتی ګټو لپاره هم د اقلیتونو پر ضد کیږي.
دا وایس آف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د جمعیت علماء اسلام ګن سینیټر مولانا عبدالغفور حیدری وای د سینیټ د کمیټې په هاغو پردو شاته غونډو کې به ګډون ونکړي چې پکې په هاغه قانون خبرې کیږي کوم چې مذهب ته په سپکاوی تورن کس یا د مذهب د سپکاوی دروغجن تور پوری کوون کې ته برابره سزا غواړي. تفصیلی رپورٹ پہ اسلام آباد نه پیرولا چان اورو.
مطبوعاتی رپورٹونو ترمخه قائمه کمیټه غونډه کې د تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فیډرل سینیټرانو د بدلون دغه مسوده د مذهب د سپکاوی قانون په ضد سازش ګرځولې دي او دا دریز هم خپل کړی دی چې په هیواد کې نور هم یو شمېر قانونونه غلط کارولې کیږي. نو بیا یوازې د مذهب د سپکاوی سره تړلې قانون غلط کارولو په سر ولې سزاګانې ټاکلې شي؟ د بشری حقوقو ملکی او نړیوال سازمانونو ډیر وخت راهسه د پاکستان د حکومت نه دغه قانون ته د بیا کتنې غوښتنه کوي او د پاکستان اعلی عدالتونو هم دا منلې چې په هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارول کیږي او پاکستان کې د بشری حقوقو د خوندي ساتلو په اړه جوړ پارلماني ادارې ان سی ایچ آر غړي ډاکټر یایا هم د قانون غلط کارونکو ته سزا باوري جوړول د وخت ضرورت بلي.
لکه چې تحفظ ورکړي دوه غواهان راشي یا دواړه دروغجن دي دغه خپل مفادات دي پوه شو نه د اوس عدالت دغه کاری چې هغه بیا قذف سزا خو ورکي هغه سره دغه شی به کم شي چې د دې کوم د دروغ الزام چې کوم دغه به کم شي ولې چې دغه څه کیسونه ډېر عدالتونو کې دي چې خلک ورشي خپل کور خالی کول وی لا بل پیسې اخیستلی قرضې اخیستلی غلط الزام لګی خاص کر توهین مذهب حواله سره زه وایم چې د اسلامي سزا داده ورکول پکار ده کہ قذف والا دی تو قذف وای جی قرآن شریف کے اشتاد ہے خونو ختم دل تو جگم دغا ڈیر صحابہ تم دغا ابی بکر آئی اسڑا ہے گورنر و طائف کنا اگر تک قذف سزا ملو شوی جی چا باندے غلط الزام لگی دل شو اخبل حضرت عمر ور کھڑا ہو مونگ دا نو گواڑو چے دای چے اسلامی نظام بوج دا گواڑو دل تا غلط الزام نہیں چلا چے تدارک کول پگاری.
دا پداسې حال چې د پاکستان پنجاب ایالت کې مشته عیسائی اقلیت د مذهب د سپکاوي قانون د دوی خلاف غلط کارولو پیښو کې د زیاتوالي تورونه لګوي او د پاکستان سترې محکمې په دغه تور ملکی تاریخ کې پړومبي ځل د مرګ سزاوار عیسائی زنانه آسیه بیبی په اپیل خپل فیصله محفوظه کړې ده. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د لاندې جرم ثابتېدلو په سر د مرګ یا د عمر کې سزاګانې ټاکلې شوې دي او کال 1980 نواخل تر د کال 2014 پورې دغه تور د یو نیم زر تنانو په ضد مقدمه درج شوې دي چې لوی شمېره پکې د عیسائی اقلیت سره تړاو لري. خو لا تر اوسه پورې په دغه تور یو مجرم هم نه دی تیزند کړې شوې خو اکثر لا په دغه تور گرفتار تنانو د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه د وجنو پیښې رامنځته شوې دي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چکزان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاست حق سرازی چې سہی کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول
په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو دا یو لسم اکتوبر د کال 2012 راهسي په نړۍ کې د جنکو د نړیوال ورځ په توګه باندې منځل کیږي. په دې ورځ باندې په دغه اړه باندې دستوري کیږي چې د جنکو د حقونو په اړه په ټولنه کې بیداری پیدا شي. په دې باندې یو ویډیو رپورت د اسلام د بلوچستان د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور را لګل.
د پاکستان په شمول نن په ټوله نړۍ کې د نجونو ورځ ول منځل سوله. پر دې محل باندې د ایوا د نور برخ په شان باندې په بلوچستان کې هم د نجونو لوري بیلابیل غونډې وسولې. په کوټه کې د سردار بهادر خان د نجونو د پونتون لوري یو ځانګړی لاریونو سو مشر د نجونو د پونتون پروفیسر رخصانه جدید کواله د نجونو د پونتون د بیلابیل څانګو د کوونکو په دې کې برخه واخیسته. دوی په لاسو کې بینر راخیستي وو چې پر هغه باندې لیکل شوي وو چې په بلوچستان کې دي په کوچنیو مرکې دي د نجونو د ودو لړۍ یوه درول شي. دوی په لاسو کې بینر راخیستي وو چې پر هغه باندې دوی د نجونو د حقوقو د تحفظ غوښتنه کوله. دوی وویل چې دلته په بلوچستان کې 15% نجونه له سکولونو څخه تباندې دي. دوی دا خبره هم وکړله چې دلته په بلوچستان کې ښځې ډېرې شاته پاتې دي. د دوی په خبره تر ټولو مهم سوال دا دی چې دلته په ښځو او په نجونو کې د تعلیم کچه ډېره کمه ده. د نجونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال باندې ګڼ شمېر نجونو وویل چې اوس دلته په بلوچستان کې په ډېره چټکتیا سره ګڼ شمېر نجونو د ژوند په بېلابېلو څانګو کې برخه اخلي او دغه ډول د تعلیم په ذریعه باندې اوس په بېلابېلو څانګو کې دوی ګمارل شوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو رادیو ټلویزیون، پاکستان.
To do, I believe he'll be able to do. If I had to pick a category or a discipline he's going to go into, I would say someplace in technology.
He got a bunch of medals in pentathlon, I remember when he went, and then he came back with a ton of medals. I was like, oh, wow. I didn't expect that.
Our counselor from sixth grade came to me and then she told me that someone in district Crusty area 2 wants you to create a website for him. And I was like super happy. I was like, I just started creating websites and now like my website is going to be on my district website.
درمنو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پېښور یونیورسټي د سیمایزو مطالعاتو مرکز د کابل سیند په غاړه یو کانفرنس کړي او په دې کانفرنس کې دوی په دې خبره ترې کړي چې د دې سیند د اوبو څنګه مناسب ګټه اغستل کېدی شي. او په کانفرنس کې برخوالو وویل چې افغانستان او پاکستان باید د اوبو د برابر استعمال یو قرارداد لاسلیک کړي. تفصیلي حال په دې خبر نه دی و خبریاله صادق قاسم اشاره کوي.
د پېښور یونیورسټي د ماحولیات شعبې یو استاد پروفیسر ډاکټر محمد نفیس وای کابل سیند د دواړو ملکونو لپاره معاشي لحاظ سره ډیر مهم دی، ځکه په دې د دواړو ملکونو ترمنځ یو معاهده پکار ده چې دا سیند ژوندی وساتل شي.
معاهده سره به دا وشي چې د اوبو به لکه یو دغه مساوي تقسیم فیصله شي، که نه چې دیکھ با مونگا دا اوگجی دا با دری سے کو دوی سے نا دے دری دا غدی واقداران دی یا سٹیک ہولڈر دی یو پاکستان دے یو افغانستان دے او یو دا کابل ریور بخفل دے دیدہ نو دے کابل ریور دا پارا سونا پکار دے چیز دے کی دونو اوگوی چی آگے کی دیکھ کم لائف تے چی آگا سسٹیر اسا تلیش او
کابل سند چې وسوا کیلومیټر اوږد دی د افغانستان سنگلاخ نراوزی او بیا پاکستان کې د خیبر پختونخوا پېښور چارسدی او نوخار نه تیریږي او اټک کې انډس ریور سره ملاویږي. پروفیسر ډاکټر محمد نفیس وایي دا سند د دواړو ملکونو لپاره هر لحاظ سره اهمیت لري. د دې سند نه دواړه ملکونه بجلی جوړوي او د دې اوبو سره اوبه خور هم کیږي. خو هغه وایي د دې سین اوبه دومره زله اړولې شوې دي چې اوس دا سین په اوچېدو دی.
دوی به دې باندې نور ډیمونه لکه مونږ هم په خبر کې په پاکستان خبر په تور پاکي مونږ د 12 ډیم په جوړ کو مونډه ډیم په جوړ کو ماندرا هډ ورکس په جوړ کو کنه مونږ ته بو ډایورټ کړي هم دا شان دې په افغانستان کې هم هغه کینو پدی باندې ډیمونه جوړ کړل. نو کابل ریور مین چې دین هغه هغه تقریبا almost 90% لگا ڈرائی کرے دے مطلب جی ڈائیورٹ کرے فار اریگیشن اینڈ ہائیڈرو پاور جنریشن او پاکستان کی بھی لکم کار کو بے دغیو ڈیم بھی جوڑ شو مین کابل ریور باندې ورسک ڈیم جی دے نو لاند دے منہ سره چې کم دے سن نو ایکٹیویٹیز دے اریگیشن دا پارا یا دا فشنگ دا پارا یا ریکریشن دا پارا کنا دے کیمیکالوجی دا غیر زارہ کولا اس چیز نا او دورس ڈیمونه جوړی پلان کری دی او پروپوزل هم دا کړی دا غي فاندینګ هم شوی دی او دا به هر جی پاره باندې اتو ډیمونه جوړی نو هغه په مین کابل ریور باندې نو کو دا اتو ډیم سره جوړ شي نو بیا به په بدل کې ډیر حالات خراب کی.
خو ډاکټر محمد نفیس وای وخت سره سره نه आवाज دی کې اوبه کمی شوی دی کې خچنواله هم زیات شوی ځکه اوبه کمی دو سره به دا خچنواله نور هم زیاتیږي او د دې اثرات به په خلکو پریوزي.
نو به چې کمی جوړ لاغه خو یو زم په زراعت باندې اثر دی نه دا کله موږ درې جوڑے او ماحولیات سردار جی الریڈی زمونږ د پیښور او د چارسدې د نوخار څخه چې زمونږ د میونسپل ویسټ دی او انډستریل ویسټ دی د کابل ریور دی
ګن چې د ټوله غدې ته گزاریږي
ګن چې دی هغه ټوله د دې هغه ټریټمنټ پروګرام هنيستا او ګوډي د ټیمې کړي نو دا به نور هم دا ګن به تمره سیوا هي چې بده کې بیا د مئی یا د سوبرس جاندار لایف کې دا بیا ممکن نه وي.
پوهان وای د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د کابل سیند د دواړو ملکونو د خلکو په ژوند باندې اثر اچوي ځکه په کار ده د دې اوبو په حق له د دواړو ملکونو ترمنځ معاهده وشي او د دې سیند ژوند بچ کولو لپاره دواړو ملکونو ترمنځ همکاري په کار ده. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
درمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د خبرونه په دې برخه کې تاسو بوزو د پښتو فلمونو لومړی هیرو چې د پښتو په فلمونو کې د هیرو رول لوبول دی یقینا چې تاسو به پیژندلې بدری منیر تعلق د سواد سره ویل کیږي چې دا غوي تعلق یو د علمی او مذهبي کورنۍ نو او پلاری په هغه سیمه کې مولاو او څنګه بیا هغه د فلمی نړۍ ته راغی او په دغه فلمونو کې هغه ډیر زیات مشهور شو. هغه د پښتو د فلمونو سره سره د اردو په فلمونو او د نورو جو فلمونو کې هم خپل کار کړی دی. قدرمن اوریدونکو هغه د مرګ د هغه د دنیا نه د تلو لس کاله برابر شوی په دې موقع باندې په مردان کې یو دستوره شوې ده. د ډیور ریډیو خبریال ریاض حسین تاسو ته حال وړاندې کوي.
یوم دی بچی پوم دی زکا چې ستا دښمنی دا خلکو سره ده چې په یو لاس کې د قانون طاقت ده او په بل لاس کې ټوپک ده.
د پښتو فلمونو نامتو ستوري بدر منیر د لسم تلین دا غونډه په مردان دله کې را جوړه کړې شوې وه. دې غونډې ته د مردان ویلفیر ارګنایزیشن او مردان ګولډ آرټس کونسل مرسته هم حاصله وه. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي ښځو او سړو نه علاوه د پښتو فلمونو او ډرامو نامتو هنرمندانو اسف خان، جمیل بابر او طارق جمال هم ګډون وکړو. برخه اخستونکو ارواخات بدر منیر ته د عقیدت پر ونی وړاندې کړي او د هغوی د پښتو ژبې لپاره د خدمت ستاینه یې وکړه. د پښتو فلمونو نامتو هنرمند اسف خان ډیو سره د خبرو په محل وویل بدر منیر په پیدایشي توګه یو لوی هنرمند و.
بدر صاحب یو عظیم فنکار و، بیا نشي پیدا کېده او ما سره سو پندوس سره کار کړی دی. ډیر ساده او ډیر انسان و او هی واز ا بورن ایکټر، مطلب پیدایشي ایکټر و. هغه هغه ایکټینګ نه کولو، هغه به مونږ به ایکټینګ کولو، هغه به نیچرل کار کولو. خو دا وجه هغه پښتو حد پورې که نه، نو هغه خپل سټایل په پښتو کې به نه راشي. په دې صدۍ کې سر دو درې څلور صدۍ کې مشکل ہے او نه به څوک تیر شوی دی.
ارواخات بدر منیر د اکتوبر په 11مه نیټه کال 2008 کې د اوږدې ناروغۍ وروسته د اویا کالو په عمر کې سا ورکړې وه. د خیبر پښتونخوا سوات سیمې مدین سره تعلق لرونکي بدر منیر د سخت مهنت وروسته په پښتو فلمونو کې د اتل مقام ته رسېدلی وو او د پښتو فلمونو په دنیا کې د کامیابۍ علامت وو. بدر منیر د 1400 نه زیات په پښتو فلمونو کې خدمت سرته رسولی وو او د دې ترڅنګ هغوی په اردو او پنجابي ژبې فلمونو کې هم د خپل فن او هنر مظاهره کړې وه. په دې غونډه کې د هنرمندانو لخوا خاکي هم وړاندې کړې شوې. وینا کوونکو بدر منیر په ښه ټکو کې یاد کړو او د هغوی د فن او خدمت ستاینه یې وکړه. برخه اخستونکو په موجوده وخت کې د پښتنو کلتور او تهذیب ته د خطرو په حواله هم یې څرګندې کړې او وی ویل چې په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې نه یوازې د پښتنو کلتور او تهذیب ته د غیر تهذیبي کردارونو په ذریعه نقصان رسول کیږي او بل دا چې د ګټې او تجارتي سوچ په بنیاد سینماګانو ته هم نقصان ورسول شو. په دې حق لا په غونډه کې شامل نامتو هنرمند جمیل بابر وایي په سرکاري سطح د پښتنو کلتور او تهذیب سرپرستی ته اړتیا ده او هم د پښتو فلمونو په ذریعه پښتون قام کې مثبت بیداری راوستي شي.
سینما ورانیږي دا د بهسو خلکو کار دی. سینما ولی ورانیږي ته کینه داغه په زوال سو چکا سٹافینم ولی ناکام دی څه سو چکا سم مقابله وکړه نو ماته دا خو نه چې پر دې فلم را ولندې کې و چلو ما چې نه چلو ما زبرانه کو باقي کې مارکیټ جوړ دا حکومت ته پکار دی دا ستا دا کلچر نمائندگی کئی دی سره دا ډیرو خلکو رزق روان دی دا ته نشو رانو لے
تیلون کی وای بدر منیر د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره د ملک نه بهر هم خپل خدمت سر تر رسول او اوس هم د پاکستان په زیاتره برخو کې نوی کول او مشران په پښتو فلمونو کې د هغوی کردارونو ته د عزت په سترګه ګوري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
او ګرانو کتونکو او اوریدونکو، اوس وخت شوی سیمیزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کندنې. مختار خلیل به تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانې د وزیر د اسد عمر په مشرۍ کې یو جرګه پاکستان له د عالمی مالیاتی ادارې IMF نه د فوري نوعیت د قرض حاصلولو لپاره دا وخت د انډونیشیا بالی جزیره کې د IMF اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي. نن د امریکې په مشهور اخبار وال سټریټ جنرل او د هندوستان په تجارتي میگزین آوټ لوک کې د پاکستان او د IMF ترمنځ د پاکستان د مالی مشکلاتو او اوارولو د پاره په کېدونکو خبرو اترو یو شان مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د IMF د مالی امداد د حاصلولو د پاره به پاکستان اول د چین نه اخیستي خپل ټول قرضونه ښکاره کوي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوې دي چې د عالمی مالیاتی ادارې IMF انتظامی ډایریکټرې کرسټاین لاګارډ نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان سره وا د مالی قرضو لین دین خپه صفا سوترا ډول کو او هغه دا شان چې پاکستان به چین نه اخیستي خپل ټول قرضونه ښکاره کوي. کرسټاین لاګارډ وروي چې پاکستان غوندې ملک سره د قرض د لین دین نه وړاندې به مونږ د اغو قرضونو په باب له مکمل او صحیح صحیح معلومات حاصلو چې د چین نه پاکستان کې هم د چین په اقتصادي منصوبو د عمل درآمد کولو دپاره اخیستي دي. مضمون لیکي چې د میرمن لاګارډ د بیانونو نه معلومیږي چې پاکستان به په دې مجبورولی شي چې په تیرو کلونو کې چې د چین نه د بیلټ اینڈ روډ اقتصادي منصوبو په لړ کې څومره هم قرضې اخیستي دي او په کومو شرطونو چې اخیستي دي دا به په مکمله توګه ښکاره کوي. پاکستان د روانې هفتې په سر کې IMF نه د قرض اخیستو ذکر کړی دی. پاکستان دا وخت بے کچه زیاتی تجارتی خسارے سره مخ دے، د روپے قیمت ډیر زیات راغورځیدلې دی او د زر مبادله ذخیرې په تیزی سره په ختمېدو دی. د مالی ماهرانو وینا ده چې پاکستان له خپل قرضونو د خلاصولو او د درآمداتو د اخراجاتو اوچتولو لپاره د 200 ارب ډالر فوري اجت ته. بلخوا میرمن لاګارډ ویلی دی چې IMF ته تر اوسه پورې د پاکستان لخوا د فوري قرضې باضابطه خواست نه دی راغلی، خو دې دا خبره ضرور کا چې د IMF چارواکي و د زیارت په ورځ د پاکستان جرګې سره ملاقات کوي. اوټلوک او وال سټریټ جرنل په خپل شریک مضمون کې لیکي چې پاکستان چین نه په اخیستو قرضونو IMF سره د قرض لین دین د وړاندې نه ډیر کړکېچن کړی دی، ځکه چې پاکستان دا وخت په دنیا کې د چین نه د ټولو نه زیات قرض اخیستونکی ملک دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په جولای کې خپل یو بیان کې خبرداري ورکړی وو چې امریکا پاکستان له د IMF د یوې داسې قرضې مخالفه ده چې هغه پاکستان د چین د قرضو په خلاصولو کې ورکی. امریکی په چین تور پوری کړی دی چې چین خپلو لیندینیانو ملکونو سره د دوی د قرضونو په جال کې د انخلولو سفارتکاری شروع کړی ده او هغه دا شان چې اول خو دغو ملکونو له په خلاص مټ قرضونه ورکي او بیا د قرض همدغه رقمونه دغه ملکونه د هغو بنیادي اډانو د جوړولو دپاره د چین کمپنو ته ادا کړي کمی چې دغه ملکونه نشي جوړولی. اوټلوک میگزین د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د عمران خان په مشرۍ کې جوړ د پاکستان د نوي حکومت په ښه اراده وه چې IMF ته به لاس نه نیسي، خو د ملک دننه د راپورته موجوده مالی اړیګړې د لاسه د سره IMF ته د سوال کولو نه سیوا بله چاره نه و پاتې.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
درمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده. په نننۍ خبرونه کې قربانو زیم بختور شاه
او زیم محمود چلی
او قدرمن اوریدونکو په ټیکنیکل سایډ باندې زمونږ سره مرسته کولی ارشد علی او انجینیر وا تیان او یوشمه نور مرګری د ټولو مننه کو. بل هم په دې ورځ به بیا تاسو په وړاندې راځو. تر هغه ته اجازه تخلو. الله پامه.
الله پامه.